شده که باید شاهد مسلمان باشه، ولی در این حال در بعض حالات که گفته می شرایط شهادت یا شاهد بودن عادل بودن است، بعضا میگن که اسلام جزش است، اما در بعض حالات دیگه باز شاید شهادت غیر مسلمان در دعوای غیر مسلمان مورد پذیرفته شود.
سلامت استاد، سوالات ما و شنونده در رابطه با موضوع زیاد است، اما متاسفم که وقت برنامه با ما بیش از این اجازه نمیده. تشکر از شما و همچنان تشکر از شنونده که تا هیندم با ما بودن. در یک ساعت دیگر همکارم اجمل اند با شماست. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
رضیت مننه لتاسو ارزو غیاسیو لقدرمن ملمت سخمو دا ازادی راڑی و اوریدون کتاب پا یو بلخ پراوانه که هر کلکو پا دیخ پراوانه که دا افغانستان و سیم پالا ریپورتونه لرو خو پا ایلا خبرونو کو. د افغانستان د سولې عالی شورا له حکومت او وسلوالو مخالفینو غواړي چې د چین د منځګړیتوب وروستی وړاندیز ومني او په خپلو کې د سولې خبرې سمدستي پیل کړي. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د دفاع توان لري، او رپورټونه وایي د چین په جنوب کې په یو مارکیټ کې د اور د لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د سولې عالی شورا له حکومت او وسلوالو مخالفانو غواړي چې د چین د منځګړیتوب وروستی وړاندیز ومني او په خپلو کې د سولې خبرې سمدستي پیل کړي. د چین حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب ته چمتووالی لري. د سولې د عالي شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان او سیمه کې شرایط حساس شوي او دواړه لوري د هیواد د بقا لپاره باید سمدستي سوله وکړي. ښاغلی شاهد زیاته کړه چې د وسلوالو طالبانو د مشروع غوښتنو په اړه د سولې د خبرو پترس کې بحث کیدای شي. شاهزاده شاهد د جګړې دوام د ناوړه عواقبو په اړه خبرداری ورکړ. د امریکا دفاع وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د دفاع توان لري. چک هیګل په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په اشیا کې خبریالانو ته په دې اړه وویل:
Your question about the Afghan security forces, are they capable?
زما په نظر هغه پرمختګ چې دوی افغان ځواکونه ورته رسیدلی او هغه ورته چې تر لاسه کړی ده د پام وړ او اغیزمن دی، او فکر کوم چې دوی به د خپل هیواد د دفاع توان ولري. د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړه کوم معیار دا وی چې افغانستان په کوم ځای کې وو او اوس چیرته رسیدلی، نو دا توپیر د پاملرنې وړ دی او افغان ځواکونه د هر کال په تیریدو سره لا پیاوړي کیږي. چک هیګل دا ومنله چې په افغانستان کې لا هم ګواښونه شته، خو د زیاته کړه هغه ځای ته چې افغانان غواړي د افغانستان د رسول لپاره وخت اړتیا شته. لا ازادي رادیونه خبر ناوړی په پام کې ده چې د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي ټیمونه نن په لاهور کې دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي لوبډلو تیر ځل په 2014 میلادي کال کې په کابل کې لوبه کړې وه چې هغه لوبه افغانستان 3-0 په وړاندې ګټلې وه. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم کپتان جلال الدین ویلي نننۍ لوبه به د کابل او اسلام آباد اړیکې لا پیاوړې کړي. نوموړی وایي په دې لوبه کې دوی د دوستۍ پیغام لري او دا ډول دوستانه لوبې په سیمه کې سپورت لا پرمخ بوولی شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په نړیواله کچه 122 ځای لري چې د پاکستان تر ټیم څخه چې 188 ځای لري ډیر مخکې دی. د افغانستان لوبډلې په کراچۍ کې د جنوبي اسیا د 2015 کال له جام وروسته له پاکستان سره بله لوبه نه ده کړې. پاکستاني کپتان حسن بشیر ویلي چې له افغانستان سره لوبه به په اولمپیک لوبو کې او د 2013 کال په نړیوال جام کې د پاکستان د فوټبال د ټیم له چمتووالي سره مرسته وکړي. او سم دا سیمیاونه لري څو خبرونه. رپورټونه وایي د چین په جنوب کې په یو مارکیټ کې د اور د لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان وشل شوي. سیمایزو چارواکو نن په یو خبر پاڼه کې وویل اور پرون د کوانګډانګ ایالت د یو مارکیټ په پورتنی چت کې ولګید. پرون 15 کسان وروسته لاغه لدی ودانۍ نه ایستل شوي چې د اور لمبې تر کنټرول لاندې راغلي. په ودانۍ کې د بندو پاتې شوو کسانو د ژغورنې لپاره تیره شپه هڅو دوام درلود. د اور د لګیدو د علت په اړه څېړنې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې ولسمشر باراک اوباما به له روس پلو بلتون پالو سره د مقابلې لپاره د اوکراین پوسټ د وسلو د ورکولو په اړه خپله پریکړه ډیر ژر اعلان کړي. جان کیری د اوکراین له صدر اعظم ارسینی یاتسینوک سره په کیف کې له پرونی کتنې وروسته خبري اعلان ته وویل:
president's reviewing all of his options. Among those options,
دوی وی ولسمشر بارک اوباما پر ټول لارو چارو د غور په حال کې دی چې اوکرين ته د دفاعي سیستمونو برابرول هم پکې شامل دی او په دې اړه بحث روان دی. ډاډه يم چې ولسمشر بخپله پریکړه زر اعلان کړي، خو زما د خبرو د اروپا د روانو باسنو او د منشن د امنیتي کانفرنس د نتیجو له اورېدو مخکې به دا کار ونه کړي. جان کیری پرون تر دې مخکې د اوکرين له ولسمشر پیټرو پوروشنکو سره تر خبرو وروسته ویل اوس مسؤلیت د روسیې په غاړه دی څو دا جګړه پای ته ورسوي. ښاغلی کیری د 13 سپتمبر میاشت کې د اوربند سمدستي عملي کېدو او د اوکرين له خاورې د روسي سرتیرو د وتلو پر غوښتنه هم ټینګار وکړ. بلخوا د ناټو مومنشي ینس ستولتنبرګ وایي ناټو موافقه کړې چې ختیځ اروپا کې سمدستي شپږ پوځي مرکزونه جوړ او په اوکرين کې د روسیې د پراختیا غوښتنې د اقداماتو په ځواب کې د چټک غبرګون یو 5000 کسي ځواک رامنځته کړي. ستولتنبرګ چې په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو له غونډې وروسته خبرې کولې زیاته کړه:
We agreed to enhance the NATO response force.
د وای موږ موافقه وکړه چې د ناتو دفاعي ځواک په پیوړې کې وو. موږ د دې ځواک د ظرفیت او ترکیب په اړه پریکړه وکړه چې د چټک برګونې وقې ته به وي. موږ همداراز پریکړه وکړه چې د چټک برګون د ځواک به یو 5000 کسیز از مکانی لیوالري د دې قطې ملاتړ به هوایي سمندري او کومندو ځواکونه کوي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې فرانسې، جرمني، ایتالیا، اسپانیا، برتانیا او پولند به د دې ځواک په جوړولو کې مخکښ ونډه ولري. د همداراز یادونه وکړه چې د ځواک د بحران درامنځته کېدو په صورت کې د دوو او وو ورځو ترمنځ سفر برای تا چمتو کې دی شي. د ناتو عموم چې زیاته کړه د ساو کویداري او کومندې شپږ مرکزونه به هم په بلغاریا، استونیا، لاتویا، لیتوانیا، پولند او رومانیا کې رامنځته شي. د چټک پرګون د دې کتې ټول شمیر د وسله لپاره د 10000 تنه په پام کې دی. خو د ناتو سرمنشي په وینا ورسته کې دی چې له 10000 هم واوړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نیکولای ملادینو په منځني ختیځ کې د ملګرو ملتونو د لوړپوړي استازي په توګه ټاکلې. نو مغولي د رابرټ سيري زاینسي چې د تیر وو کلون رئیس پر دې څوکۍ کار کړی، د وسلويخ کلن ملادینو په دمهال په عراق کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دي. نو مغولي له 2013 میلادي کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې د بلغاریا د بهرنیو چارو وزیر او تراخي مخ کې له 2001 میلادي کال نه تر 2009 میلادي کال پورې د اروپאי پارلمان غړی وو. د ملګرو ملتونو مرسیال ان فرحان حق ویلی ملادینو په عامه خدمتونو نړیوالو چارو کې پراخه تجربه لري. د اردن جنگي الوتکو پرون په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو بمباري وکړه. ورسته بیا د هغه اردن پیلوټ د زیګیدو د ټاټوبي پر سر والوتې چې د دې ډلې لخوا ووشل شو. د اردن پاچا ملک عبدالله او زرګونه نور کسان پرون د دې پیلوټ د کورنۍ سره د خواخوږۍ لپاره د هغه په پلرنی ټاټوب کې راټول شوي وو او د پوز جنگي الوتکې هم د داعش د مرکزونو له بمباري وروسته هلته راڅرګند شوې. عیني شاهدان وایي ملک عبدالله د وشل شوي پیلوټ پلار ته وویل د الوتکې د سوریې له روکه خار څخه چې د اسلامي دولت مهم مرکز ګڼل کیږي راستنې شوی او د دې ډلې په مرکزونو یې بمباري کړي. د اردن پوځي چارواکو اعلان کړی چې لاله سوزیاتو جنگي الوتکو په دیار الزور او روقه کې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه او همدارس په قرنۍ سیمو کې د دې ډلې تعلیمي مرکزونه او د وسلو او مهماتو زیرمه پنهخه کړي. اردني چارواکي وایي د پوځي پیلوټ معاز الکساس با چې په اسلامي دولت ډلې لخوا وسوځول شو د غچ اخیستو پایل دی. او دا ریپورتونه لمخې د مشتن جديد وسوال مخالفانو تر ولکې لاندې سیمو کې د سوریې د پاوز بمباري او راکټي حملو د 12 ماشومانو په ګډون 50 کسان وژلي. د سوریې د بشري حقوقو د څارټ ټولنه چې مرکزی په لندن کې دی وای د سوریې حکومت پرون ورسته لدی چې یاغیانو پر دمشق شاو قاصل توغندي وشتل او لس کسان وژل د مخالفینو پر سیمو حمله پایل کړي. دا خبرونه خبرنو مولا اساده رادیو نو اوریدل د دې خبرونه په پاتې برخه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې عالی شورا په افغانستان کې د جګړې له دواړو خواو وختي چې د سولې د خبرو د منځګړیتوب په برخه کې دی د چین وړاندې سومني په دې اړه په ریپورت سربیره مولدې خبره و چې د کندهار ابتدایي محکمې د ملي اردو هغه دوه سرتیري په لس کاله بند محکوم کړل چې سمو د مخ کې دوه محصلان تښتولي وو. د افغانستان د روزنتنونو ریاست وایي چې د روزنتنونو د ماشومانو د ظرفیتونو د لوړولو او د دوی د ژوند وضعیت د پاملرنې په هدف به راډیوي او تلویزیوني خبرونو د جوړولو لړۍ پیل کړي. همدارنګه که وخت ځینې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسي. We'll be right back. مغرب له ساده راډیو ناوري د سولي علي شورا پر حکومت او همدارنګ د حکومت پر ورسلوالو مخالفانو غږ کړی دی چې د سولي د خبرو اترو په برخه کې دی د چین د منځګړیتوب روسته وړاندې سومني د سولي د علي شورا یو غړي له ساده راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د جګړې د دوام د خطرناک او عواقبو په اړه خبرداري ورکړ. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا پر حکومت او وسلوالو مخالفینو غا کوي چې د پیکینګ د منځګړتوب وروستي وړاندې ستغړه کیږي او سم دستي په خپلو کې د سولې خبرې پیل کړي. د سولې عالی شورا د سولې د خبرو د چټکېدو غوښتنه په داسې وخت کې کوي چې د راپورونو لمخې د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو هڅه کوي. ویل کیږي چې د طالبانو ځینې قومندانان له داعش سره چې د طالبانو دښمنه ډله بلل کیږي یو ځای شوي دي. د د علي شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد ازادي رادیو ته وویل په افغانستان او سیمه کې شرایط حساس شوي او دواړه لوري د هیواد د بقا لپاره باید سمدستي سوله وکړي.
امادګي چین خودلې د پښیمه کې لوی ملک دی او غیر متنازع ملک دی. تقریبا د سیمه هیوادونو هم د ضرورت هیڅ کړي دي. زمونږ دولت لا او زمونږ مخالفینو لا خصوصا د طالبانو مشرانو ته پکار دي چې د خپل ملت او د خپل ملک د بقا لپاره او د خپل ولسونو د عزت او د حیثیت لپاره د جنگ په ځای باندې مذاکراتو ته آمادګي وخی.
د چین حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب ته چمتووالی لري. ځینې کتونکو په دې باور دي چې که طالبان اوس له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کېنني نو ښایي د داعش ډلې لخوا چې د چټک پرمختګ په حال کې ده له منځه ولاړ شي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه پر خپل شرط چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتل دي ټینګار کړی. د سولې د عالی شورا وایند وایي چې د وسلوالو طالبانو د مشروع غوښتنو په اړه د سولې د خبرو په ترڅ کې بحث کېدای شي. شاهزاده شاهد د جګړې د دوام په صورت کې د هر راز ناوړه عواقبو په اړه هم خبرداري ورکړ. طالبانو د پیکینګ منځګړتوب ظاهرا رد کړی خو راپورونه وایي چې د ډلې څو وخت مخکې خپل یو پلاوی چینته استولای وو.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د کندهار ابتدایي محکمې د ملي اردو هغه دوه سرتیري په لس کاله بند محکوم کړل چې سمو د مخکې دوه ماسلان تختولي او د غوی له کورنۍ څخه د پیسو غوښتنه کړې و. صادق رښتینی له کندهار له نور تفصیل سره.
د 215 ماتل کلی اردو اړوند د ملي پوز دغه دوه سرتیرو یو میاشمخ کی هغه دوه ماسلان په دن ولسوالی کې تشتولي و چې له روزګان څخه کندهار ته د ملي لپاره راغلی و. د کندهار ابتدایي محکمې له ورته ځان ورسته د دې سرتیرو علني محکمه وکړه او د په هانتون د ماسلانو د تشتولو په تور یې نیول سوي کسان مجرم ثابت کړه. د کندهار د شاري محکمې رئیس قاضي مسلم چې د قضایي پلاوي مشري کول د قضیه د طرفینو د شواهدو او ثبوتونو ورسته دواړو کسانو ته د لس کاله بند سزا واورول خو زیاته کړی چې تورن کسان د ځان د سپیناوي لپاره د دوهمي یا استیناف محکمې غوښتنه هم کولای سي.
موږ د کندهار ولایت ابتدایي شهري محکمې د کورنۍ او بهرنۍ امنیت په ضد جرمونو د مبارزې دیوان قضایي پلاوی په نننۍ قضایي ښکاره ناسته کې چې قضیه د دواړو اړخونو په شتون کې په داسې حال کې چې د شرعي او قانوني وړتیا لرونکي دي د رای په یووالي باندې داسې حکم کوو چې تاسو دوه نفر هر یو ته یوسف د شاه محمد زوی د سید غلام مسی او تازه والحق د ګل رسول زوی او د فقیر محمد مسی د مشال او عبد الغفور د اختطاف په قضیه کې د انسان د اختطاف او قاچاق په وړاندې د مبارزې قانون د شپږم ماده د څلورم فقره د هدایت په اساس د نظارت او تعقیب د اولنې نیټه یعنی دوهم د لسم د ير لسودن نیټه څخه په لس کاله تنفیذي بند په جزا محکوم کړل شوی.
په عین حال کې تورونو کسانو پر ځان لګول سبي تورونه رد کړل او محکمې ته یې وویل چې د وهلو ټکولو له امله د محصلانو د تشتولو اعترافات کړي.
سید امام ګلانی سره اړیکه کې نیول چې موږ د پاتې کېږو کار کې پاتې کېږو ما سره موږ چکر په پلان چکر له پاره وتلو ول عبد الله قاضي صاحب زما په زړه کې دی چې تاسو نه ته مي کومې د وهلو په زور ما ته پټان وځاله کې د ښاټ نه راځي.
چکر
ګلاله دوبله لا روان ما تر چې ته ګلاله وې دوبې دان رساله ته دا تنزل ده او به تراسو
هغه ماسلین چې تشتول سوی و اصلا د لغمان ولایت اوسیدونکو دی او پر روزګان ولایت کې لوړیز د کړی کوي. دوی وایي د میلمستیا په نوم رغورتل سوی و او بیا یې د تشتولو پلان ورته جوړ کړی وو. د ډان ولسوالۍ د پولیسو یو قمندان ګلالۍ چې دغه کسان یې نیولي هم شاهدي ورکړه او زیاته یې کړه چې د یادو محاصلینو د تشتولو لپاره لومړی د ده څخه مرسته غوښتل سوې. د یادولو وړ ده چې د انسان تښتونې په تور تورن سوي دواړه کسان دوې نورې محکمې هم په مخ کې لري.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د روزنتونونو ریاست وایي چې د روزنتونونو د ماشومانو د ظرفیتونو د لوړولو او د دوی د ژوند وضعیت ته د پاملرنې په هدف به د راډیو او تلویزیون له لارې د خپرونو د جوړولو لړۍ پیل کړي. د دغه خپرونو د پیل تفاهم لیک د امریکا د سفارت په مالي مرسته د $1,400,000 په ارزښت د پنجشنبې په ورځ د روزنتونونو د لوی رئیس او د پارسا موسسې د مشر ترمنځ لاسلیک شو. اجمل تورمان په دې اړه نور حال لري.
دا لومړی ځل دی چې د روزنتونونو ریاست د تلویزیونی او راډیوي خپرونو له لارې د بې سرپرسته ماشومانو د ژوند ننداره وړاندې کوي او غږ یې تر خلکو پورې رسوي. په دغه کار کې به د روزنتونونو له لوی ریاست سره پارسا موسسه همکاري کوي. د روزنتونونو لوی رئیس عبدالله هاشمی د پنځشنبې په ورځ د دغه خپرونو تفاهم لیک د نوموړي موسسې له مشر سره لاسلیک کړ. ښاغلی هاشمی وویل چې د دغه تفاهم لیک له مخې به د یتیمو ماشومانو د ژوند له وضعیت څخه تر راتلونکو 13 میاشتو پورې د یو معتبره پروډکشن له لارې د کابل په ګډون د ولایتونو له 11 روزنتونونو نه 40 تلویزیونی او 40 راډیوي خپرونې جوړې شي.
در واقع هر برنامه تلویزیونی کې
هر تلویزیونی خبرونه چې 1.5 دقیقې بوي منصبانګ به د روزنتونونو د ماشومان فعالیتونه وي او چې کله دغه خبرونه جوړې شوی د پارسا موسسې لخوا به لټولو ژغیزو او تصویري رسنۍ سره شریکېږي.
هم در داخل افغانستان و هم در بیرون از افغانستان قرار داده بشه.
خغلی هاشمی دغه شان وویل چې دوی د ماشومان د ظرفیت د لوړولو او مسلکي کولو په هدف غواړي چې د روزنتونونو شپک تر ماشومان هم د کار د زده کړې لپاره دغه پروډکشن ته معرفي کړي. د روزنتونونو د لوی ریاست مسولین د کابل د تاهیه مسکن پر روزنتون کې د یو کوچنی پروډکشن او د یو تعلیمي رادیو سټیشن د جوړولو خبر هم ورکړ او وی ویل چې له دې طریقه غواړي د روزنتونونو ظلمکیو ته د مسلکي زده کړو زمينه برابر کړي. د روزنتونونو د ریاست د معلوماتو لمخې اوس مهال په افغانستان کې 22 دولتي او 43 خصوصي روزنتونونه موجود دي چې شاوخوا 10,000 ماشومان پکې ژوند کوي. خو به سرپرست ماشومان یوازې د روزنتونونو تر چت لاندې نه بلکې بهر هم اوسيږي چې د دوی ژوند هم پاملرنه ضروری ده. د روزنتونونو مسولان وايي په پام کې لري چې دغه ماشومان د ژوند د خېګنې په هدف د یو شمیر مرستندوی مؤسسو په مرسته په شاوخوا 15,000 ماشومان هر میاشت 2,000 افغانۍ وویشي او لدې څخه څارنه وکړي. په عینال کې د پارسا موسسې اجرایوي رئیس مېرمن مار نیوای چې دغه راډیوي او تلویزیونی خبرونې به سیاسي نه وي او یوازینی هدف یې له دغه ماشومانو څخه ملاتړ دی. د کابل په تهي مسکن روزنتون کې شمیر به سرپرست ماشومان د دوی د استعدادونو د روزنې په هدف د حکومت هڅو ته خوشبينه دي. نور الله یو تر ماشوم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خبرونه ده مشکوالی سو راتلونکو کې وطن ته خدمت وکړو، مثلا خبريالي وکړو یا همدا د رسنۍ په برخه کې کار وکړو.
جنگ، اقتصادي ستونزې او پلسګونه نور ستونزې په تیر څو کلونو کې ګڼ شمیر ماشومان به سرپرست کړل او ډیرې یې د شپو ورځو د تیرولو په هدف د روزنتونونو لار ونیوه. افغان کارپوهان وایي چې د دغو ماشومانو وضعیت ته پاملرنه ډیره مهمه ده او ټینګار کوي چې د حکومت تر څنګ باید سوداګر او پانګوال هم دې برخې ته پام واړوي تر څو دوی هم د نورو ماشومانو په شان یو هوسا او آرامه ژوند ولري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د چهارشنبه په ورځ د خوس ښار څخه تر کاروان سرای سیمې پورې غځېدلی څلور کیلومتره سړک د څه پاسه دوه اویا میلیونه افغانیو په لګښت پوخ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. نجیب الله الوخیل په اړه رپورټ راکوي.
د کاروان سرای په سړک چې د خوس ولایت د ځاځي میدان، باک، صبری، تریزی، لکڼو او حتی د پکتیا ولایت د یو شمېر سیمو خلک خوس ښار ته داخليږي، څه موده مخکې د سړک د خرابوالي له کبله پرې د ګاډو تګ او راتګ ستونزمن شوی و. نه د خوست د ځایي مسؤلینو او سیموالو په غوښتنه په اساس توګه پوخ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې خوست سرپرست والی عبدالجبار نعیمی وویل چې
دغه سړک نیم خوست د ښار سره وصل کوي چې په هغه کې صبری، باغ، ځاځي میدان او ورسره لکان، ورسره متون، شمل، کندی، مختلف ساحې د ښار سره وصل کوي. دا سړک ډېر د اهمیت وړ سړک، دا سړک څلور کیلومتره اوږدوالی لري، څلور اویا میلیونه افغانۍ شاوخوا پر دې لګښت راغلی دی.
د خوست ولایتي شورا رئیس امیرالله رسوان سړکونه د خلکو د مهمو ضرورتونو څخه وګڼل او زیاته کړه چې د دې سړک په جوړولو سره به مامورین، زده کوونکي او نور کاروباریان په ټاکلي وخت خپل دندو ته رسیږي.
زما امیدوار یم خلک دې لري نه استفاده کول سره به وتونیږي چې خپل اړوند وظایف اجرا لپاره په مناسب وخت کې او په ښه شان رسیږي.
د خوست یو تن قومي مشر حاجی رسول محمد خان سره لري چې د سړک جوړولو ته وخت ده، خو اندېښنه یې څرګنده کړه چې د دې سړک یو برخه ډیر امنیتي قیودات لري او پکې تلاشۍ او د لارو بندښت ډیر وي. نو که چیرې د همدې برخې بدیل بل سړک جوړ شي، خلکو ته به ډیر اسانتیا منځته راشي.
کله ور دلیار کې د خوست امنیت په خاطر زموږ همکار قواوې او مختلف امنیتي ارګانونه بعضې وخت دلیار ته منځته راشي، یا تلاشي ډېره بې حده ځي ته عبور عمر ځي ته، یا کله بند شي نو خلک ډېر د ستونزو سره مخامخ وي، بیا نو حتی په خوړو عمرو یا په نورو لارو خوست ښار ته شي. د دغه دپاره هم ولي صاحب وعده وکړه چې موږ بدیل د دغې لارې د دپاره چې کله دا لار کې ستونزه جوړېږي باید بدیل ورته ولرو.
د یادونې وړ ده خوست ښار ته د ولسوالیو یو شمېر غځېدلي سړکونه تر اوسه هم کمسوره دي چې په ځانګړي ډول د سهار او مازدیګر لخوا د ښار په عبوري دروازو کې د ګاډو او وسایطو ډېره ګڼه ګوڼه وي، خو تر اوسه د دې ستونزې د بنیادي حل لپاره د مسؤولو ادارو له لورې لازمه پاملرنه نه ده شوې.
په کندوز کې د کرنې وزارت د مالدارۍ او بڼوالۍ ملي پروژې چارواکي وایي چې دوی د شمال ختیځ په ولایتونو کې د نږدې څلور لک امریکایي ډالرو په لګښت شل بابا کشمشخانې او اویا د اوبو زیرمې د بڼوالو لپاره چې مالي لګښت یې د کرنې وزارت لخوا ورکول کېږي چمتو کوي. اجمل آرین په دې اړه له کندوز نور حال راکوي.
په شمال ختیځ زون کې د کرنې وزارت د مالداري او بڼوالۍ ملي پروژې چارواکي وایي چې د دوی هدف د کشمشخانو رغول څخه دا دی څو د بزګرانو اقتصاد وده وکړي او د انګورو ضایعاتو څخه مخنیوی وشي. همدارنګه هغه باغونه چې د اوبو له کمښت سره مخ دي، د هغوی لپاره د اوبو زیرمې رغول کیږي څو بڼوالان د پسرلي په موسم کې د باران اوبه په دغو زیرمو کې ذخیره کړي او د اړتیا په وخت کې ورڅخه ګټه پورته کړي. په شمال ختیځ ولایتونو کې د مالداری او بندوالی ملی پروژې مسئول غلام محمد ملاخیل آزادی رادیو ته وویل چې دوی په شمال ختیځ ولایتونو کې د بندوالو لپاره شل کشمشخانې او اویا د اوبو زیرمې رغوي چې د یوې کشمشخانې مالی لګښت 8000 امریکایي ډالر دی. همدارنګه د اوبو د یوې زیرمې مالی لګښت 10000 امریکایي ډالر دی چې ټول ټال مالی لګښت نږدې 400000 امریکایي ډالرو ته رسیږي چې 15% د کرنې وزارت لخوا ورکول کیږي او پاتې 15% سلنه لبزګرانو څخه اخیستل کیږي.
8 کشمشخانه و 8 ذخیره‌گاه یا مربوط به ولایت قندوز و 35 ذخیره‌گاه.
اته بابا کشمشخانه، اته دی اوبو زیرمه په قندوز کې، 15 درش دی اوبو زیرمه، 12 بابا کشمشخانه په بغلان کې، همدارنګه 15 وش دی اوبو زیرمه په تخار ولایت کې راغول کیږي، چې د مالداری او بندوالی ملي پروژې او د سیمایزو شوراګانو ترمنځ لاسلیک او د راغونې کار هم رسمن پیل شو. د ملاخل د خبرو په بنسټ چې دغه کشمشخانه له پخو خښتو څخه په عصري ډول رغول کیږي او په داخل کې فلزي پایې نصب کیږي او یوه کشمشخانه د 14 ټنو انګورو ظرفیت لري چې په کشمش یې تبدیل کړي. بلې خواته د کندز یو شمیر بڼوالو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې د دوی د انګورو باغونو لپاره کشمشخانه او د نورو میوه لرونکو باغونو لپاره د اوبو زیرمې رغول کیږي.
مشکلات دغه دي چې باغونه اوبه نه لري، باغونه وچیږي، ځکه او دونو دا ګټه لري چې موږ اوبه نه لرو. د اوبو د ذخیرې په خاطر باندې له موږ سره همکار کوي، موږ کښتونه اوبه که دا موږ ته جوړ شي موږ ته ګټه کوي.
بعضې د حقینو چې خپل انګور بې نه مارکیټ کې ورته صحیح بازار پیدا کېدو چې هغه په صحیح قیمت سره خرڅ کړي، که اوس کولی شي د کشمشخانو په ذریعه سره دوی خپل محصولات هلته کشمش باندې تبدیل کړي، یعنې هلته وچ کړي، او دا دوی په اقتصاد کې یو ښه ګام ده.
په همدې حال کې د شمال ختیځ ولایتونو ډیری بزګران د کرنې وزارت دغه کار ډیر ګټور بولي، خو دوی وایي چې باید د کرنې وزارت لخوا د دوی د سبزیجاتو او تازه میوو لپاره سړې خونې ورغول شي څو دوی خپل محصولات په سړو خونو کې وساتي او له ضایعاتو څخه یې مخنیوی وشي. د دوی په خبره هم به د بزګرانو اقتصاد وده وکړي او تر څنګ به دولت هم ډیر عواید ترلاسه کړي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او وس هم مخ کل دی چی لن خبرون در واورو و هم دارنگا لکنر سخه دا سول دا حدسو پالا یو ریپورت رواخلو دا سوریه دا رقه خار کی سیاسی فعالان ویلی چی د اسلامی دولت ډلې په دغه ښار کې چې د دوی پلازمینه ګڼل کیږي په لویو تلویزیونو پردو باندې د اردنی اسیر شوي پلوټ ژوندي سوځول ښودلي. دغه فعالان وویل چې د معاذ کساس با د ظاهرا ژوندي سوځولو ویډیو ګڼو خلکو ته وښودل شوه. سلطان محمد سرورې په اړه تفصیل لري.
دغه 22 دقیقې ویډیو د اسلامي دولت ډلې د ټولنیزو رسنیو د حسابونو لخوا ډیره شریکه شوه. په داسې حال کې چې یوټیوب لری کړه، خو د ویډیو د شریکولو په نورو سایټونو کې چې دومره مشهور نه دي اوس هم شته. د ویډیو په پیل کې د اردن د پادشاه عبدالله دوهم یو تصویر ښودل کیږي چې د اسلامي دولت ډلې ضد نړیوال ائتلاف کې د خپل هیواد د ګډون په هکله خبرې کوي. په ویډیو کې هغه طاغوت سټایل کیږي. وروسته بیا د پیلوټ معاذ کساس د اسیر کېدو تصویر ښودل کیږي او ورپسې په بل تصویر کې نوموړي نارنجي کالي اغوستې وي او په اسلامي دولت ډلې باندې د هوایي بریدونو په هکله خبرې کوي. په دغه ویډیو کې په ځانګړې توګه د ټپي شویو کوچنیانو عکسونه ښودل کیږي. اسلامي دولت ډله د دغو عکسونو په ښودلو سره ادعا کوي چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې ولسي بې ګناه خلک وژل شوي. وروسته بیا پیلوټ ماسک کا ساسبه خودل کیږي چې نارنجي کالی اغوستي وي او په یو قفس کې وي او وسلوال کس چې مخې پټ وي قفس ته ورچوي. د دغه پیښې نیټه څرګنده نه ده. سره له دې چې اسلامي دولت ډلې ویلي و چې ماسک کا ساسبه په اردن کې د یو عراقي زنداني ښځې د ازادي په مقابل کې خوشي کوي، خو دا څرګنده نه ده چې د دغه غوښتنې په محل نوموړی ژوندی وکنه. د ساجده ریشاوی په نامه دغه ښځه چې په 2015 کال یې د انتحاري برید نیت درلود لاس لستونه یې نیول سوی او په اعدام محکومه سوی وه. اردني چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې هغه یې اعدام کړی. مخکې له دې چې اسلامي دولت ډله د تبادلې غوښتنه وکړي، د ابو ابراهیم رقاوي په نامه په رقا کې یو فعال د جنوري په 8 په ټویټر کې پیغام خپور کړ چې د اسلامي دولت ډلې جنګیالي په دې خوشحالي کوي چې اردنی پیلوټ یې ژوندی سوځولی. خدای هم ویلي و چې دغه رپورټونه تایید شوي نه دي. خو دا چې اسلامي دولت ډلې د پیلوټ معاذ کساسبه د وژلو په هکله یوه لویه ویډیو برابره کړې، ښکاري چې دوی کېدای شي نوموړی پیلوټ د تبادلې له غوښتنې مخکې سوځولی وي. د اردن پادشاه عبدالله دوهم د سه شنبې ورځې په ټلویزیونی وینا کې د پیلوټ کساسبا مړینه تایید کړه او په خپل ولس یې غږ وکړ چې د دوو سختو شرایطو په وړاندې متحد پاتې شي. په مصر کې د ازهر د پوهنتون شیخ د کساسبا د وژل کېدو په هکله خپل سخت خپګان او غوسه څرګنده کړه. شیخ احمد اطیب وویل چې اسلامي دولت ډلې د معاذ په ژوندي سوځولو اسلامي لارښوونې تر پښو لاندې کړې. د ټولنیز ارتباط په شبکو کې د اسلامي دولت ډلې پلویانو مختلف عکس العملونه ښودلي. ځینو ویلي چې دغې پیښې دوی ته ټکان ورکړی او د اسیر ژوندي سوځول ورته د منلو وړ نه دي، خو ځینو نورو بیا دا کار تایید کړی. د عبدالحلیم ششانی په نامه یو کس لیکلي چې د خدای دپاره دا څه دي. هغه لیکلي چې د انسان څه چې حتی د حیوان سوځول هم ناروا دي. خو یو بل کس چې ځان رسول سخابوف او د داغستان څخه د اسلامي دولت ډلې پلوی بولي لیکلی دی چې د ابن تیمیه د فتوا په اساس دا کار جواز لري. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د اسلامي دولت ډلې دغه زړه بوګنونکي عمل به په خلکو کې د دوی په وړاندې کرکه او نفرت نور هم زیات کړي.
اوس هم یو بار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې علي شورا له حکومت وسلوالو مخالفینو غوښتي چې د چین د منځګړیتوب وروسته وړاندیز ومني او په خپلو کې د سولې خبرې سمدستي پیل کړي. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د دفاع توان لري. چې کېګل په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په شکه کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونه کړي. ریپورټونه وایي د چین په جنوب کې په یو مارکیټ کې د اور د لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه ولس کسان وژل شوي دي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې ولسمشر باراک اوباما به له روس پلو بلتون پالو سره د مقابلې لپاره د اوکراین پوستا د وسلو د ورکولو په اړه خپل پریکړه ډیر سر اعلان کړي. د ناټو مومنشي وایي ناټو موافقه کړې چې په ختیځ اروپا کې سمدستي شپږ پوځي مرکزونه جوړ او په اوکراین کې د روسیې د پراختیا غوښتنې د اقداماتو په ثواب کې د چټک غبرګون یو 15000 کسیز واکره منځته کړي. د ملګرو ملتونو مومنشي بان کی مون نیکولای ملاډینو په منځني ختیځ کې د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي استازي په توګه ټاکلې. او د اردن جنگیال وتکو پرون په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په مرکزونو بمباري وکړه او وروسته بیا د هغه اردني پلوټ د زیګیدو د ټاټوبي پر سر الوتنې وکړې چې د دې ډلې لخوا ژوندې سوځول شوی وو. دوستانو د مهمو خبرونو سرټکی مو اوریدل. تفصيلي زموږ ویب پاڼه کې کتلی شئ azadiradio.com مو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم مخکې له دینه چې ځوان فکر پروګرام درته وړاندې کو، د کونړ څخه یو ریپورت راخلو. د کونړ اوسیدونکو له نوي حکومت غواړي چې د جنگ پر ځای په هیواد کې د سولې راوستلو لپاره رښتینی هڅې وکړي. دوی وایي د وشنو او ټپونو لیدلو او زغملو توانې له لاسه ورکړي. په دې اړه ریپورت له روح الله انوري ناورو، ورپسې ځوان فکر له یاده مباسي.
مولوی عبدالعزیز وای افغانانو د جنگ هر میدان ګټله، خو له بریا وروسته په خپل منځ کې په جنگ شوی او ټول افتخارات یې له لاسه ورکړي دي.
قران کریم کې الله فرمایي چې تاسو په خپل منځ کې د یو بل سره مختلف شي، تاسو دبدبه به ختم شي. نن د افغانانو قهرمانی جهان ته معلومه ده، دبدبه ختم ده. وجه دا ده چې موږ تاسو جنگونه وکړو، موږ تاسو هغه بریاوي چې الله لا راته راکړي دا غوښنه موږ تاسو بده استفاده.
په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استاذي میرمن وګمې ساپوي وویل له حکومت چې کوم کسان خفدي باید ورته د سولې پروګرام کې د داخلي دوه رښتونی زمينه برابر کړی شي.
هغه څوک چې د حکومت نه ناراض دي، د حکومت نه په یو بانا، د حکومت نه په یو خواشینی نن تاسو په مقابل کې جنگيږي، هغه هم کونړ دی، هغه هم افغان دی. هغه سره د صلح او د مصالحې لار خلاصه کی ترڅو زمنګ افغانستان د دې مصیبتونو خلاص شي. من همیشه د سولې او د ثبات ورځ ولمنځو، من همیشه د خوشحالي ورځ ولمنځو او د خپل باتورانو نه د خوشحالي استقبال وکړو.
لیکوال او خوږژبه شاعر شفیق الله شاداب وای په افغانستان کې روان جنگ پردې ده. په جنگ کې خېل خواوي د یو بل په اذان جمع کوي، خو د نورو په اشاره یو بل ته ګوته په ماشه دي.
پردې غختنه غنو خپل خپل ارمان نه لرو، سپرلی لمبه وې جنگونه پکې ودا کوي. زمونږ ذهنونه د اغیار او خسار به پټي وي چې سکری هغه فصلونه پکې ودا کوي. لکسترګي شراډکه او شپډن کې نظر وران، زمازړه دا سورانیږي پخپل ګران افغانستان. یو بل وجن چې کافر یې یو افغان او دو مور چلے، یو افغان او دو مور چلے، دیوے جمع ادری گی ددی بلے پو ازان.
خلق وای په تیرو دیر لسو کالو کې افغان دولت د سولې لپاره یو ځل د ملي پخلاینې په نوم او بیا یې د سولې علي شورا جوړه کړه، خو څومره مصارف چې پرې وشو په هغه اندازه یې مثبته نتیجه نه ده ورکړې. اوس نوي حکومت ته پکار دی چې د سولې پروسه له پروژې حالت وباسي او حقیقي هڅې وکړي څو په هیواد کې روان جنګونه پای ته ورسیږي او تلپاتې سوله تامین شي.
د ازادي رادیو د ځوان فکر د پروګرام مینوالو سلام. ځوانان پر دولت د ځینو مهمو پروژو د تطبیق لپاره څنګه فشار اوړلی سي؟ زه صادق رښتینی یم او میلمانه مو نثار احمد صالح، جانان مومن او داود شاه ازمری دي. صالح صاحب، په اول سر کې که تاسې راته ووایاست چې آیا ځوانان کولای سي چې دولت او عام خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي؟
ځوان قوا او ځوان پوتنشیل هغه څه دی چې د اول نړۍ د هیوادونو د عروج او د زلیدا یوازن لامل د ځوانان دی. هغه ډاکټر صاحب یوسف قرضاوی د ځوانانو تشبیه د غرمې د ټکند لمر سره کوي. فلهذا لکه څنګه چې د ټولنې په خرابواله کې ځوان قشر ډیر رول لري، په افغانستان کې ډیر شم نمونه ده. په همدغه ترتیب باندې ځوان قشر کولای شي چې د قانوني او حقوقي لارې څخه خپل حقوق ترلاسه کړي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پروژو په تطبیق کې، د تعلیم په کچه کې، هم دا ډول په مدني فعالیتونو کې پراخ رول ولري. فلهذا ځوانان کولای شي چې په سي ډول سره د خپل پوتنشل، د خپل انرژي څخه استفاده وکړي، پر دولت، پر مخالفینو، پر عوامو، پر هر برخه باندې فشار واچي او خلک دې ته متوجه کړي چې هیواد په سي ډول سره یو مثبت طرف ته سیخ کېدلی شي. تعلیم په برخه کې ځوانان دي چې دوی اما په هوای را مست کولای شي، کمپاین کولای شي په کلیو باندې او په شهرونو کې ترخلو پرې د بي سي جون ورسي چې د تعلیم ګټي څه دي او څه ډول کولای شي موږ تعلیم حاصل کاندو. په دغه برخه کې په دولتي اراکینو کې موږ کولای شو چې دولتي چارواکي په ځین مواردو کې خپل کار ته متوجه کو، هغه ک د حقوقي لاري او ک د مدني فعالیتونو لاري څخه مدني حرکت کولای شي چې پر دولت باندې فشار وارد کړي، یعنی یوازې د وسلواله اپوزيشن د لاري څخه دا مخالفت پېد ولونکو. په دغه برخه کې چې موږ زوري جو د افغانستان په دولت کې وسلسله د اداري فساد مشکلات ده، چې په دغه کې هغه کسان چې ځوانان دي او په دولت کې وظیفه لري هغه دغه څخه یعنی برات موږ نو سور کولای. ځوان قشر چې په دولت کې رسمي وظیفه لري په فساد کې پراخ رول لري، هغه ځوانان چې د فساد لري چوکي ګټل دي، اما د آزاد رقابت لري چې د خپل استدلال لمخې کوم چوکي ته مشخصي او مختصي وي هغه شکار کولای شي او هغه ځانوم ثابت کړی دي چې ډیر شنو دا په دغه سره نظام کې موږ په سترګو باندې دلته.
زمری صاحب، د ځوانانو د پرمختګ او د جنو مهمو پریکړو په بهیر کې د دوی د ونډې اخیستنې لپاره د حق غوښتنې یا د دتخوی لپاره څومره امکانات برابر دي؟
که د افغانستان دغه د څلورو تقریبا څلورو لسیزو انزور داسې و مخته کشیږو او د لژوریر په تخیل کې په اصطلاح ترسیم کړو دغه درې نیمې څلور لسیزې جنگو د ځوانانو وزه یو ځل په دې ورستوي کې سره متزلزل کړی ده. مګر کمازی ته وګورو بیا قبیلوي ساختارو د ځوانانو وزه ډیره خراب کړې و، یعنی هلته موږ داسې نظامونه درلودلی دي که تاریخ ته سړی وګوري چې تر ډېرې اندازې پر د ځوانانو پر هغه حق او حقوق باندې ډیر تمرکز نه دی سوی او که سوی می ډیر به کم وي. هغه ژغونه چې نن مشته د دې ډیر لوس کالو په جریان کې را پیژندل سوی دي او یا نړیوالو را تر پیژندل دي او یا موږ د دې وسنی حکومت ته د دې نوی تشکل او د دې نوی ادارې په جریان کې په لاس را وړي دي، هغه دا ډیر فرق سره کوي زما په نظر باندې. اوس نو موج د سی یو ټولنه کې ژوند کوو چې هر ورځ چې سار زخپل شخصا در تایم چې هر ورځ چې سار کښینم جلا جلا فکرونه لرم، خو یو قوي معیاري کنسنټریشن سنټر یا یو د علمی مرکزیت دایره نه لرو چې موږ دغه څخه منشه واخلو او دغه څخه هدایت واخلو او وایي چې ځوان دغه مسولیتونه لري، دغه ژغونه دغه انګیزه لري باید په کار واچي.
یعنی زی مثال دا چې درته در کوم یا یو بیلګه دا چې وړاندې کوم گا موږ وای چې ټولنیز رسنی د ځوانانو حق دی چې هغه استعمال کی، مگر تاسو باور وکړئ چې همدغه ټولنیز رسنی چې ځوانان استعمالوي تر اوسه هیڅ چاته داسې ارقام نه دی پراته چې څومره ځوانان یې د مثبت طرف ته بیایي، څومره ځوانان یې منفي ته بیایي. د مثال په توګه یو بل مثال یې غټې پروژې دي، غټ کارونه دي، څومره د ځوانانو عامل منفیا دي، څومره بیا د زورواکیزم، د اورپکیزم او د دهشت و د وحشت و طرف ته روانې دي، یعنی د په دې ګټه دي. د مثال په توګه افغانستان د تقریبا درې او څلورو لسیزو راهیسې د قاچاق او د په اصطلاح د تریاکو په یو قوي مرکز باندې تقریبا بدل سوی دی. آیا دغه شومی پدیدې ته ځوان لاره اوره کړې ده چې دا کار وسی، او که ځوانان غواړي چې د دې مخنیوي وسی؟ خو دغه پدیدې ته ځوان زنیم خبر چې د کومې لارې سدی لاسرسی کولای شي، چې ترڅو یو طرف ته ځوان په هغه فیلډ او په هغه ساحه کې اختری نیشوي، بل طرف ته ځوان په هغه ساحه کې اختری چې امنیت یې وساتي، بل طرف ته بیا ځوان د دې مردود او منفوري چیرې محو کول غواړي. اوس نو ماته نه معلومیږي چې زموږ ځوانان، یعنی لکه کران سالی صاحب چې ویلې ځوان قشر یو ښه پوتنشیل دی، یو ښه قوت دی، مګر صلاحیت ورکول سوی دی؟ دا سوال نه جواب پاتې دی. دی خپل دومره ژغ او دومره استعداد په ځان کې لري چې راوځي لسو شلو پنځو سو سل نفره نور سره منسجم او منظم کې وایي چې دغه زما حق دی، زما د ټولنې حق دی، زه غواړم، یا د چارواکي او غواړي، یا د مخالف او غواړي، یا د بل لوري او غواړي. خو تر اوسه د دغه سي انسجام او د نظم په مورید باندې کار نه دی سوی. که کار وسی ځواک ش ځواک دی، او که یو ش طرف ته سو کړل سي زما فکر ش استفاده به دیني وخت.
مومن صاحب، ایا داسې مثال وایلی سي چې په کندهار کې دي ځوانانو داسې کارونه کړی وي چې هغه دي چې هغه په اصل کې د دولتي چارواکو مسولیت وي؟
بلکل، خو درغه مخ کې باید دا وویل سي چې په تیرو دیرلسو کلونو کې چې نړیوال هم دلته راغلي وه، په اصل کې دوی شعار دا ورکاوه چې د دې ټولنې او د دې خلکو سره د مرستې او د کومک او په دغه کم بحران کې چې دی د دغه څخه د ایستلو او په ضمن کې د خپلو ملي ګټو د خوندي ساتلو په حساب باندې دوی دلته راغلي وه. خو په دغو دیرلسو کلونو کې په عمومي توګه په شعوري ډول سره داسې څه نه دي سوي چې هغه زموږ هغه اساسي وه او بنیادي غوښتنې وي چې هغه دې راپوره کړی سي. او له بلې خوا بیا متاسفه چې زموږ په دولتي دستګاه کې هم دغسې ظرفیتونه او مدیریت نشته چې دغه اوس چې دوی دعوه کوي چې مثلا نور باید د مرستې او کومکونه د دوی د اړخه ولګول سي او هغه په ښه طرح سره تنظیم کړي، چې دا لویه ستونزه ده او لویه مشکل دی. پاتې سوله دلته په کندهار کې هغه مسولیت چې باید دولت یې په غاړه واخلي او یا دولت یې ترسره کړي، هغه مثلا یو تازه او ښکاره بېلګه په دغه اوسنیو تېرو وختونو کې د کندهار په زړه کې ځینې دغه سي مسافر خلک چې هغه د نور ولایتونو څخه د لیرا غلي دي او د کار پیدا کولو په لټه ګرځي، په میاشتو د لیش په ورستی رکړي دي او هغه د کار زمينه سازي نه سورته. خو دا چې د شپې سرپناه نه لري، ځای نه لري، د وسېدو د مینه نه لري، نو د لید سړک پر غاړه باندې پراته وي چې دا په اصل کې د دولت یو مسولیت دی چې د دوه خلکو لپاره اول خو د کار زمينه سازي ورته وکړي، دوهم که د کار زمينه سازي نس کولای لږ تر لږه دغه سي یو په اصطلاح یو کور خو باید ورته جوړ کړي چې په هغه کې د دوی د شپې د تیر دپاره یو څه وي. مګر دا ځوانان د مسولیت درک کوي سره، د کندهار ځوانان د فیسبوک ټولنیز شبکې له لارې سره په همغږۍ پیسې او څه نقدې راټول کړل، مسایل سره برابر کړل او په هغه کې مثلا تسونه او بالښتان او ځینې نور د اړتیا وړ ضرورتونه دي هغه دوی ورته رسولي دي. دغه ځوانان چې دا دی اوس اخته دي په فیسبوک کې چې غواړي د دولت په دستګاه کې په اصطلاح په ادارو کې د فساد د مخنیوي په وړاندې ودرېږي، مبارزه وکړي او د خلکو ستونزې چې په ادارو کې لري هغه برسېره کړي او د ثبوتونو سره یو ځای وړاندې کړي. نو داسې څه دي چې تر اوسه پورې ځوانانو کړي دي؟
صالح صاحب، آیا د ځوانو ډلو ترمنځ د اړیکو داسې یو سیستم شته چې دوی په ټولیزه توګه پر دولت باندې فشار راوړي د یو والي په توګه تر څو هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي؟
په دې برخه کې قانون صلاحیت لري. د مدني ټولنو یو وظیفه دا ده چې هغه د قانون له مخې په بیلابیل اړخونو کې پر دولت باندې فشار واچي، پر تجارت باندې فشار واچي چې هغه د عمل منفیا کارونو لپاره لاسونه رابټوي. ته ګوره، یو اساسي خبره چې مخکې سوال هم وسو چې یو خاص میکانیزم موجود نه لري، کله چې پلس هاوس ځوانان موږ یا تپسل هاوس ځوانان موږ بهرنی ودونه تواسته ولا د لوړ زده کړو لپاره ځوانان وری کلونه کلونه له کور څخه پردي سي، وری یعنی ډیر د غربت ژوند هم پر تیریږي. لوړ زده کړو سره تر سیمن کړ چې افغانستان ته راځي، اته د پونتون او استاد هم نور کول کیږي. ام هغه ځوانان چې وری خواري کاږي په واقعیت سره ډیر زیار غالي کله چې افغانستان ته راځي، ما ډیر سنفیانسته کندار کې هم دا اوس یاد یو شخص شرکت مشاورین دي او خپل شخصي کاروبار کوي. دولت ولې په دغه برخه کې شي صحیح استفاده د ځوانانو څخه نه کوي؟ مثلا په ایران کې څور دمخ کې تلویزیون د کسانو په شاوخوا کې ازل رامنځته سو ولسمشر ولاړی ډیر کسان یې برطرف کړل. آیا هغه ځوانان چې واقعیت کې ډیپلوم لري، هغه فارغ التحصیل دي، ولې هغه نور ته مخ تکیه؟ افغانستان کې د اپارټایډ سیستم چې متاسفانه چې د دنیا د دریمې نړۍ د یوادونو لای غټ حرمت کړی، د قوم پرستی او سم پرستی او د ژبې موضوعات په افغانستان کې تا موضوعات او شته رسیدلې. یو اصل دا دی چې هغه سیاسي کسان چې کوم سیاسي برنامه نه لري، هغه د خپل شخصي اهداف ته رسیدو لپاره کله له قوم څخه استفاده کوي، کله له ژبې څخه استفاده کوي، کله له مذهب څخه استفاده کوي، او دا شی په افغانستان کې روان دي. هم دا اوس ګوره غلجي دوراني سره چولې دوراني د یزیزی سره چولې دي، سیمه د چی سره چولې ده، سوی د شو سره چولې دي. دا ټول هغه مشکلات چې افغان ځوان نه پرېږدي چې هغه اساسي کار وکړي. یا بل اصل دا دی چې چیرته غواړي چې په وسمه کې نه امن رامنځته کړي ځوانان یې ګوره به کار کوي. افغانستان کې تر څلور نیم لکو پورې واځ تعلیم یافته ځوانان ګوره به کار دي. دا په میلیارډ ډالر چرال د څه سوله نو یوازې په دا خاطر باندې چې قوم پرستی، سم پرستی، ګوند پرستی، په دې خاطر باندې اهلیت نه قتل کیږي چې پلانکی کار د اهل دی، هغه به ټول نه یو مثبت لوري ته سیخ کاندي. اما د ګوند پر اساس باندې، د قوم پر اساس باندې، او د ژبې پر اساس باندې چې ارڅنګ نه اهله کاسي، همدغه ځوانان یې برته تر شا دریږي. مثلا په افغانستان کې هر قاتل ته ماته یادې، دغه تر شا ځوان کشر ګوره درېدل وي، ځوان کشر دغه په خاطر ګوره سر ماتي. همدا اوس افغانستان د کابینه ګورنر نه ټاکل کیږي، اله څه دی ټول څه سره پوېږو؟ یو ځل لامل دا دی چې تر شخصي ګټو ګور څوک نه تیریږي، وزارتونه ګور نه اهله کسان ته معرفي کیږي، نه اهله کسان هغه مشکل رامنځته کوي چې 15 کاله به د افغانستان د تاریخ یو بل کې تفسیر ول ویږي. زما چنګار دا دی، ما په فیسبوک کې هم دا خبره کړې، په نور لیکونه کې مولي چې زه چې د لوږې مرسم منګر زه اهل وزیر غواړم، زه نه اهل وزیر نه غواړم. هغه کوي اجرایي رئیس چا کې ولسمشر چا کې اهل سړی دی او کابینه دی وزن جوړي. یو ورخ مو منحوس انتخابات چې غیر مشروع ګور را باندې وته پلسول، هیڅ نه دی منې وته پلسول. اوس غواړي چې نه اهل کابینه پس را باندې وته پی، هغه نه اهل وزیران. اوس نو اسړي ګور خپل خپل فیل لري. اوس یو ملا سړی ته وزارت داخلیت معرفي کوي، هغه اجازه وکړ به شروع کړي. په دې خاطر باندې ځوان باید د مدني فعالیت لمخې، د سیاسي فعالیت لمخې، د لی وزارت خاص صلاحیت په قانون کې لري چې ګوندونه کله استرامنس سي، د ګوندونو لپاره ځوان کولای شي پر دولت فشار واچي، د مدني ټولنې لپاره کولای شي ځوان فشار واچي. او یو سلیمه برنامه باید موجود اوسي.
زمری صاحب، تاسو ول چې په ځوانانو کې دا قوت او قدرت ستا چې دوی فشار وړلای شي، نو دوی ولې د ځینو مهمو پروژو پر مال چې لمړی ژمنې وسی خو ورسره نه عملي کیږي چې په خوله دي؟ مثلا د کندهار د دالې د بند بیا رغونی پروژه، د ارغنداب د رود د سینادي یوال پروژه چې 22 میلیون ډالر ورته منظور شول خو سه کار ولار دي، او یا هم دې ته ورته نورې پروژې.
دولت چې د پروژو د تطبیق او د پروژو د زیری او د اعلان مشتوی ژغه د ځوان مسولیت چې راپورته کی چې وروره په دغه پروژه کې دومره اختلاس وسو، دومره پیسې او خړل سولې، دغه منبع او دغه دفتر نوشی جان کړلې، اوس یې زه فقط دومره حق لرم چې ژغ تر ولس راپورته کړم او ولس ته دغه وایم چې ولس ساسو حق دغې مرجې وخوړي او ما د خپل رسالت ترسره کړي، تاسو ته مې ږغ درکړي، نور ولس ته پوهېږي او خپل دا زما په نظر باندې د دې حق دی. یو شی چې بلم بیا د مدني ټولنې وو او د ګران سالی صاحب ورته ویل مدني ټولنې وو او زما په فکر باندې زه چې څومره مدني ټولنه مې پیژندلې ده، مدني ټولنه په هیڅ حالت کې زه فکر کوم چې د د د د تشنج وو او د د عمل کولو حق نه لري چې وایي چې دغه شی زما مسؤلیت څو زی عمل. مدني ټولنه کوشش کوي چې خلکو ته نظر ورکی، خلکو ته مشوره ورکی، خلکو ته لار وشي، خلکو ته هدف وټاکي چې پر دغه تاسو روان سي زما کار نه دی. سیدی نو زوایم چې د ځوانانو د حق دی چې راپورته سي ژغوکی وایي چې ورور په دغه ولایت کې، په دغه ولسوالۍ کې، په دغه منطقه کې دغه انجو، دغه مدني ټولنې، دغه ولسوال صاحب، دغه قومندان امنیه، دغه د شورا رئیس دومره روپۍ نو شجان کړی، دا د مسکینو د غریبو د ولس حق دی، د شخصي جیب ته ولوي دی، دا بدی ویلای سي او خلکو ته دا ژغ وړاندې کولای سي، مګر تر اوسه متاسفانه ځوان ته هغه سي حق نه دی ورکول سوی لکه چې خواهش کوم. موږ ټولنې لرو حق، باید حق باید اول خود تر ټولو د مخه ځوان په خپل را بیدار سي، د حق باید په خپل پیدا کی د اړی لاري چی وي. په دوم قدم کې زما قبیلوي سختار کې ته ځوان دی پریشي چې حق ورکی. تاسو وګورئ د 500 مردار خورو، د 500 فاسد ترینو او د 500 خائن ترینو سپینجری لاسونه د ورځي سلسل واره موچیږي، هغه ځوان چې نن یې په ایراد دروازه کې پر هغه خلکو باندې چې د شپې د بدن د یخ لړزیدي او کړپېدي غاښونه سره ټکېدل، پر هغو باندې ځوانانو بلستنی او تلتکان واچول، چا نه پر رسنۍ کې ویلي دي کمې ویلي دي. زوم زکه که د دولت او د حکومت پر ځای باندې وای، ما به د دغو ځوانانو ستاینه کړې وای، دغه ځوانان به مې تشویق کړي وای چې آفرین، هغه ستونزو ته چې ستاسو پام دی، هغه مشکلاتو ته چې ستاسو پام دی، تر اوسه پورې متاسفانه نه د ادارې ورته پام سو، نه د حکومت ورته پام سو.
مومن صاحب، ستاسو په نظر ځوانان سره کوم داسې شبکه جوړولی سي چې په عین وخت کې د تخوایي وکړي او یا د دولت څخه د خلکو حق وغواړي؟
دلته یوه خبره د نه همغږي او انسجام ده، او دوهمه خبره د ګټو ده، د شخصي ګټو ده. دلته حالت متاسفانه داسې جوړ دی کچیر یو څوک راولاړیږي د یو چا د فساد بیلګې وړاندې کوي، که څوک راولاړیږي د یو چا هغه ستونزې یا هغه بچی چې په اصطلاح جوړه کړې ده هغه په مقابل کې درېږي، متاسفانه هم د ده ژوند ته خطر پېښېږي، هم د ده نورو مسایلو او ټولنیز څه ته تاوان رسېږي. نو مګر د وخت اړتیا دا ده، خو تر ټولو اساسي ستونزه چې شه در ټولو هغه جدي چې دغه ټول نخواله راځي ژولې دي، تر ټولو هغه اساسي مورینه د بیکاری د په اصل کې چوس بخي عمومي ډایلوګ ګرځېدلې دي. موږ دا اوس خبرو چې د یواز د کندهار په ولسوالۍ کې تقریبا تر 2000 پورې لا یو څه زیات شزي او کوچنیان په خورځواکي باندې اخته دي. کله دغه اصل ورښه او په لړشلسه د بیکاری څخه کیږي چې کار نسته، او موږ به اکثره موارد دا وایي چې مثلا دولت باید دوی ته چې شو وکړي د کار زمينه مسایل کې دولتي دستګاه باید دوی جذب کړي، خو هغه خبر دا ده چې دولتي دستګاه خو هغه د یو معین مقدار کارمندان ته اړتیا لري، هغه د مشبود خلاص نور په نور نړۍ کې چې دغه ځوانان تولیدیږي په اصطلاح یا چې شکیږي خصوصي سکتور ته ځي. دا اوس موږ په 2005 کې چې صنعتي پارک تورغلی ما په هغه ځای کې تقریبا 1500 پاپر کې چې په اړه وکي په سوو ځوانان اخته کېدل او تولیدات هم د غمسایي ودون تل صادرېدل تل سره، مګر نن د بیکاری په اصطلاح د برېښنا د نستوالي له خطر او د بیکاری د وجې څخه هغه ولاړ چې شته. نو او پاته سوله د فشار خبره، ځوانان یو اجرایي قوت نه دي. ځوانان کولای شي چې د ټولنیزو فیسبوک شبکو یا د نور لارو څخه یا د مدني فعالیتون د لارو څخه مثلا دولت ته دا ووایي چې ته دغه کار غلط دی او دغه پروژه کې دونه اختلاس دی یا دغه مسایل په دې ترتیب سره روان دي، دغه دغه کشه بیلګه ده اوس په کابل کې ورکولای شو چې ځینې مدني ټولنې راولاړې سولې د مطبوعاتو د لارې څخه پر دولت باندې غږ وکړي چې تاسو چې څونه ژر کېږي باید دغه څه شي وکړي، د کابینه سره تنظیم ترتیب کړي، اعلان کړي چې دا خپله د هیواد پر ټولو چارو باندې تاثیر کړی دی.
صالح صاحب، کدا پښتنه ساسه هم کو کبزوانان کې دا قدرت او قوت موجود به چې دوی فشار اوړلی سي، نو ولې دوی دا کار نه کوي؟
مخکې د انسجام خبره هم یاد سوال، یعنی انسجام او تجمو د یو کار د پرمختګ تر ټولو اساسي لامل دی. کله چې د فساد خبره کیږي په افغانستان کې، هغه د تیر ولسمشر حمید کرزی په خبره چې موږ فساد غوغا میکنه، افغانستان ګوره فساد غوغا کوي. کله چې یو پروژه ژمنه کیږي، پیسې اخیستل کیږي، بیا تطبیقیږي، نه دغه په خپل چارتراب کې یو جانبي عوارض لري. هغه جانبي عوارض دغه د فساد سرشته ده چې د یو ولسوالۍ څخه راوخه تر ولایت پورې، بیا تر وزارت پورې، بیا تر ډیر لوړ پوړو کسانو پورې په هغه کې ګوره رول لري. اته خارجان هم په دغه برخه کې زموږ د فساد څخه متاثر اسوله. اساسي خبره دا ده چې ځوانان باید ملي ارزښتونه ورتعریف کړي، چې ارزښت ته په ځوانانو کې ارزښت نه تعریف شوی. کله چې یو اولاد پیدا کیږي، مور پلار د اوهوبو وطن په اړه باندې بحث نه کوي، په مکتب کې استاد کم پکړو کوي، په ماجد کې د ملا کم پکړو کوي. یعنی د اوهوبو وطن، د وطن د مینې بحث چې کله کیږي، وایته لیونې شوی. زه مده پونتونو ورستای کال دی، یعنی په دغه څلور کال کې، یعنی هیڅ استاد ماته نه ویل چې وطن څه دی، د وطن تعریف چانه دی کړی، د ملي ګټو تعریف ماته چانه دی کړی. خود به مې ویل سانس ځوان په ګمرک کې فساد بکی خپل متنه بشکی. یعنی تر ټولو دغه پیړی د تاریخ لوی شرم د افغانستان د پاره دی چې په تیرو ولایت شورا په انتخاباتو کې د کندهار څخه هغه ټاپ ټاپ ځوان ناکام شول. یعنی دا شرم موږ چیرې یوسو؟ دا تاریخ یو لوی جبر دی، ځکه ځوانان یې ګور تر شا ونه درېدل، یا که ودرېدل حق یې ګور وخوړل سو، د خپل حق د اخیستلو دپاره یې هندونو کوښښونه ګوره ونه کړله. په دې خاطر باندې یو منظم انسجام ګور نه و موجود. بیا هغه قوم قوم بازی، ټبو ټبل بازی، ځینې ځوانان پیداله چې د دغه نفر پروګرام د وطن په ګټه باندې نه دی، دا زموږ د ملي ارزښتونو سره مطلق په ټکر کې دی. مګر بیا هم د قوم په خاطر باندې دغه تر شا ګوره ولاړ و، بیا هم د ژبې په خاطر ګوره دغه تر شا ولاړ و. هر څو پیش په دوزنګ غوړ قاتل څوک دی، مګر د قوم په خاطر باندې غوړ دغه راز غوړ نه بیانې. اته چې بل څوک جرأت کوي، دای په داخله کې وي، د دې پرځای چې ورسره یو ځای سي، دای په خوله کې وي. د مبارزې یو تعریف تدې شي و مسلمو ارمانو ته رسیدو یو حال ځل یو کوشش دی. په دې وطن کې مبارزه، یعنی په انشیابی ډول سره کیږي. یو ډله په یو طرف تکشي، بل یې بل طرف تکشي. یو ډله په یوه چې مؤمن صاحب ملګری چې کومه چنده ټولی پر دکانو باندې ګرځي، دا د وطن د غریب د پاره ده. اما بل ډله د خپل نوم په خاطر باندې چې هر مؤمن خو ګورز ما څخه د نوم یو وي، په شای ګور ور وي. یعنی هم دا غسړی د مخته ناشتي د کندهار د معرفت لپاره ونه ټاکل سو، ولې ځوانانو ملاتړ ونه کړی؟ ولې هغه کسان چې د په تقرر کې خندونه پیښ کړل، بیرته هغه بوساړه کسان مقرر شول، ولې چا ځغ پورته نه کړی؟ یعنی د امنیت موضوع هم ده، مګر دغه نه هم امنیت نه دی خراب. یعنی که یو شی درته وایم چې د ملي ارزښتونو تعریف نه دی سوی، د امه په هایو مشکل ګورم موږ لرو. افغانان هم مجموع کې د کورنی تربیه ستونزه لري. کله چې څوک رشوت اخلي، کله چې څوک غلا کوي، کله چې څوک قتل کوي، دا د مور او پلار تربیه ګورنه د کول سره، چې مور او پلار یې چاته سي تربیه ورکړي، چې فامیل تربیه څوک ولري، هغه نه غلا کوي، هغه نه رشوت اخلي، هغه نه خپل هم وطن ګوره زوري. په دغه برخه کې د ځوانانو یو اساسي او قوي انسجام ته اړتیا ده، چې هغه په قانون کې وځي هتلری چې هغه سیاسي ګوندونه او یا مدني ټولنې دي. مدني ټولنې کولای شي چې مدني اړخ کې فشار وارد کړي، او سیاسي ټولنې ګوندونه کولای شي چې په بیلابېلو اړخونو کې فشار وارد کړي تر څو په سیاسي اړخ کې خپل وکیلان وټاکي. دا هم دغه درې څخه درته وایم چې په افغانستان کې د ولس جرګې لپاره موږ قوي وکیلان وندرولل، یعنی موږ به د یو مل بتر په لور باندې روان شو. هم دا وکیل دي چې فساد کوي، ډېر بد وزیر ترای ورکړي، د پیسو په بدل کې، ځکه ما ته یو ورځ وکیل مخامخ ویل چې تا ما ترای نه درک په دې خاطر باندې مان سره ورته وایلی، ځکه خدای فاسد او ما فاسد انسان څنګه رای ورکړی وای؟ که ځوانان سره ونه ویشل سي، بیا جرأت وکړي د ولس جرګې دپاره یو ځوان دې ځان وټاکي نور دې تر شا ودرېږي هغه کامیابه کېدلی سي. اما دا چې 25 ځوانان ځان انتخابوي او په هغه ځای کې په کار اولس نپاره وي نو بیا کله د کامیابېدو چانس شته. یو بله خاطره درته وایم چې د نږدې دوستانو څخه مې و د کندهار ګمرکات مستوپیا ترانسپورټ دې شرکتو دې ریاستو ما ستاسې ورسي په لمنو باندې خلک پیسې پکښ راټولوي او ټول ځوان قشر دي د هغه ځوانان دي چې د واسطې له لارې مقرر شوي. په دغه برخه کې ډېر مشکلات تمام دي. ځوان ته وویل چې مکتب مقرر سولې څه برنامه څه پلان لري ویل ته لیونی سوی چې څه یو څو لوکسل موټران یې ورانځم به د برنامه تشریح کړم. نو په دغه برخه کې د ملي ارزښتونو تعریف او د یو ملي انسجام اړتیا ډېر اړین دي.
ساقی نندے پپیالہ کے جوہر ناشتہ ساقی نندے پپیالہ کے جوہر ناشتہ پتر خوبوں کی بوئی کوثر نشتا پتر خوبوں کی بوئی کوثر نشتا ہائے ساقی نندے پپیالہ کے جوہر ناشتہ ساقی نندے پپیالہ کے جوہر ناشتہ مپنی نی نی مپسا سا سا مپنی نی نی مپسا سا سا مرے مرے سانی ددنی سا مرے مرے سانی ددنی سا سسنی نے بابا مما نے رے سسنی نے سا سسرے رے مما پپنی نی ددنی نی سانی نی ددنی نی سانی نی ددنی نی سا سا چتو بے پتواف کے ماتولا چتو بے پتواف کے ماتولا ہے دہے انگاری ساس کی شرر ناشتہ دہے انگاری ساس کی شرر ناشتہ پتر خوبوں